دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
قدرمن اوریدونکو السلام علیکم زه شافیا سردارم دا د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه پېښوه لومړی به خبرونه واوري
ویان سید سلیمان شاه پروند پنځمبه پورس کابل ته د پاکستان د صدر اعظم د یو ورځنی سفر په تعقیب د دواړو هیوادونو مشرانو په خپل منځونو کې د همکارۍ وسنادت لاسلیک کړی دی. د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت په یو اعلامیه کې چنند جمعې پورس د لړم په دشتمه په کابل کې خبره شوې راغلی چې په دغه سند کې د سولې، امنیت او اقتصاد په برخه کې له همکارۍ نه علاوه له پاکستان نه د افغان مهاجرینو د رسنیدو په اړه همکاري شامل ده. د دواړو هیوادونو استخباراتي ادارې به یو له بل سره همکاري زیاتوي. ښاغلی عمران خان یو ځل بیا په دې خبره تاکید کړی چې حکومت یې په دوحه کې د افغانستان د حکومت او طالبانو د اساسو ترمنځ د سولې د مذاکراتو ملاتړ کوي او همدا چې د سولې مذاکرات ته د طالبانو په هڅولو کې مهم رول لوبولی. دا مطبوعاتی اعلامیه چې متنی په دریو پاڼو کې په انګلیسي ژبه خپور شوی دی وای چې دواړه هیوادونه به په دې ارتباط زړور ګامونه پورته کوي. په اعلامیه کې راغلي چې د دواړو هیوادونو استخباراتي مسؤلین به په افغانستان او پاکستان کې د سولې دښمنان او هغه کسان په نښه کوي چې د سولې پروسې ته نقصان رسوي. په اعلامیه کې ذکر شوی دی چې افغانستان او پاکستان به یو د بل د خاورې د بشپړتیا او تمامیت احترام ساتي او د دولتي ادارو او ولسونو ترمنځ د تماسونو لړۍ هم پراخیږي. د اعلامیه له مخې یو هیواد به هم اجازه نه ورکوي چې له خاورې نه د جانب مقابل په خلاف باندې تخریبي فعالیتونو لپاره څوک استفاده وکړي. د برتانیې د دفاع وزارت اعلان کړی ښایي چې دغه هیواد هم په افغانستان کې د خپل عسکر شمیر کم کړي. دا خبره د برتانیې د دفاع وزیر بن ویلس پرون د پنځمبه پورس کړی خو نوموړي ویلي چې برتانیوي عسکر به د امریکایي عسکرو په ملتیا په افغانستان کې د امنیت د ساتلو دنده جاری ساتي. هغه ویل چې نه امریکا او نه برتانیا په پام کې لري چې خپل ټول عسکر له افغانستان نه وباسي. دا وخت برتانیا صرف زر عسکر په افغانستان کې لري. له بلې خوا په افغانستان کې د ناټو د تړون او امریکایي ځواکونو پخواني قومندان متقاعد ستر جنرال جان ایلن په افغانستان کې د امریکایي عسکرو د شمیر د کمولو په اړه د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ پلان بې ارزښته بللی. د امریکا د دفاع وزارت سرپرست کریستوفر میلر د چهارشنبه په ورځ اعلان کړی چې متحده ایالاتو د ښاغلي ټرمپ تر مشرۍ لاندې په افغانستان، عراق او سوریه کې د روانو جنګونو د ختمولو پریکړه کړې. جان ایلن چې دا وخت د واشنگتن د بروکینګز د مؤسسې مشر دی دا خبره په همدغه ورځ په نړیوال امنیتي فورم کې خپل وینا په وښو وکړه. دغه متقاعد امریکایي جنرال خبرداری ورکړ چې طالبان د نوموړي په وینا په بشپړه توګه د اعتماد او باور وړ نه دي او توقع نه شي کېدای چې له امریکا سره به په خپلو کړو ژمنو باندې وفا وکړي. د جنرال ایلن په وینا موږ ټول غواړو چې له افغانستان نه راووځو خو آیا غواړو چې هغه څه چې موږ هغه وخت په افغانستان کې سرته رسولې دي بربادي کړو او د افغانستان حکومت له پښو غورځو؟ دا متقاعد امریکایي جنرال وای چې د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د ادارې لخوا د امریکایي عسکرو د کمولو پلان یو سیاسي پریکړه ده او فکر کوي چې هدف یې دا دی چې د جو بایدن اداره له یو مشکل دریځ سره مخامخ کړي. تاسو دا خبرونه د امریکا غږ واشنگتن ناوړی. د افغانستان د عامه روغتیا د وزارت د معلوماتو له مخې په تیرو څلور ساعتونو کې د کابل په شمول د افغانستان په مختلفو ولایتونو کې د کورونا د کلونس اوبا یو سلو شپږاتیا تازه پیښې ثبت شوې دي او دیارلس سره ناروغان مړه شوي دي. د افغانستان حکومت د ژمي د موسم د ساړو د زیاتېدو له امله او د کورونا د کلونس اوبایي ویروس د دویمې څپې د خپرېدو له ویرې د هیواد د ټولو ښوونځیو د تړلو پریکړه کړې. پاین وخت د افغانستان حکومت د یوې میاشتې لپاره د کابل په ښار کې د ودونو د تالارونو تړلو پریکړه کړې ده. د روغتیا د وزارت چارواکي وای چې د کورونا په کوینونس اوبای ویروس باندې څولېخ پسلو کې اخته شوي ناروغان هغه کسانو چې د ودونو په تالارونو کې په میلمستیاو کې برخه اخیستې وه. د بلخ د ولایت په صلحاو ولسی خلکو نن د جمعې د ورځې د لمانځه له ادا کولو نه وروسته ونډه وکړه او پر حکومت او طالبانو باندې غږ کړی چې په دوحه کې د سولې مخامخ مذاکرات بیرته پیل کړي. د خلکو په پاکستان هم کړه ده چې په اخلاص د سولې د پروسې ملاتړ وکړي. تاسو دا خبرونه د امریکا غږ واشنگتن ناوړی. د امریکا منتخب جمهور رئیس جو بایدن او د هغه مرستیال کمالا هریس پرون د پنځشنبه په ورځ د ډیلاور د ایالت په مرکز ویلمټن کې ماخام مهال د امریکا د ایالتي گورنرانو د ملي اتحادیې د اجرائیه کمیټې له غړو سره د ملاقات په وخت د کورونا د کونوز اوبا د پیښو د زیاتېدو او د حکومت د ځوابي اقداماتو او تدابیرو په اړه په تفصیل وغږېده. توقع ده کله چې ښاغلی بایډن د 2023 میلادي کال د جنوري په شلمه د امریکا د شپږ څلوېښتم جمهور رئیس په توګه د وفادارې لوړوکي مهمه او لومړی موضوع چې د هغه په مخکې به پرته یې د کورونا د کونونس اوبا او د دغه ساري ویروس د مخنیوي په اړه د عملي ګامونو اخیستلو مسله ده. ښاغلی بایډن تېره ورځ له روغتیايي کارکوونکو ډاکټرانو او نرسانو سره د ملاقات په وخت دا اندېښنه څرګنده کړې وه چې د نوي حکومت ته ټرمپ د ادارې لخوا د قدرت انتقالولو د پروسې د ځنډولو په وجه باندې ممکن چې د ده حکومت به د کورونا د کونونس او بعد مخنیوي په ضد د پلان په جوړولو کې څو میاشتې او یا لږ تر لږه څو هفتې شاته پاتې. د هند په پایتخت نوي ډیلي کې په فوق العاده توګه د کورونا د کونونس او بعد مثبت پیښو د زیاتېدو په وجه چارواکو په دغه په نفوسه ښار کې بیړنی حالت اعلان کړی دی. د کورونا د کونونس او بانه علاوه پلوشن یا د چاپیریال ککړتیا یوه بله مهمه مسله ده چې د ژمي په موسم کې ورسره روغتیايي چارواکي لاس پر ګریوان دي. د امریکا د بهرنی چارو وزیر مایک پامپیو د متحده ایالاتو لومړی برحاله لوړپوړی ډیپلوماټ و چې پرون د پنځشنبه په ورځ منځني ختیځ ته د خپل سفر په لړ کې د فلسطین په اشغالي سیمو کې د ناقلو یهودو آبادیو ته ورغی. د هغه آبادی دي چې متحده ایالاتو په شمول نړیواله ټولنه غیر قانوني ګڼي. په واشنگتن کې د امریکا غږ د ډیپلوماټیکي چارو خبریال سنډي سین په خپل ریپورت کې وایي چې له پامپیو نه مخکې د امریکا د بهرنیو چارو یو وزیر هم دغه کار نه وکړی. د برېټانیا حکومت پر اتونکو چلولو کولون کې د 1.8 میلیارد ډالرو په اندازه د خپل دفاعي بودیجې او پوځي مصارفو د زیاتولو اعلان کړی دی. پرون د پنځشنبه په ورځ د لړم په نهشتمه د مطبوعاتو د ازادۍ نړیواله ورځ ولمانځل شوه. د دغې ورځې د لمانځلو په لړ کې د هغو ژورنالیستانو او خبریالانو د متانت حوصلې او زړورتیا ستاینه او تعریف وشو چې د مستبدو رژیمونو د تیری جبر او ستم او ربړولو باوجود دوی خپل مسلکي دندې په ښه شان سرته رسوي. په دغه غونډه کې چې د ژورنالیستانو د خوندیتوب کمیټې یا سی پی جی جوړه کړې وه د بنگلاديش، ایران، نایجیریا او روسي ژورنالیستان ته د 2020 میلادي کال لپاره د ژورنالیزم جایزې ورکړل شوې. دا او د دې سات
خبرونه مو د امریکا جغ آشنا رادیو ته اوریدل. درنو اوریدونکو، په دې خبرونه کې د افغانستان سیمې او نړۍ د اوسنیو حالاتو په اړه کې راپورټونه او مرکه لرو. هله د خبرونه تر پای اوري. لومړی به دا راپورټ راوخو. د افغانستان حکومت د کورونا د وبا د خپرېدو د مخنیوي لپاره د یوې میاشتې لپاره د ودونو، تالارونو او هوټلونو د بندولو پریکړه کړې ده. د بلې خوا د پوهنې وزارت هم د لیندې تر 15 پورې ټول شوونځي تړي. په دې باره کې اکرام شنواری له کابله راپورټ لري.
د عامې روغتیا وزارت سرپرست ډاکټر احمد جواد عثماني وی چې په افغانستان کې د کورونا او بعد د دوهمي سپې د پیل وروسته افغان حکومت د تیرې دوشنبې په ورځ په کابل ولایتونو کې د یوې میاشتې لپاره د ودونو، تالارونو او هوټلونو د بندېدو پریکړه کړې.
بر اساس داخل شدن افغانستان به موجوده کورونا،
د کورونا وایرس دوهمي سپې ته د افغانستان د ننوتلو له امله د دوشنبې په ورځ د کابینې په غونډه کې پریکړه وشوه چې د لیندې میاشتې تر پایه د ودونو، تالارونو وتړل شي. د همدې له امله د عامې روغتیا وزارت د کابل ښاروالۍ نور اړوند ادارو سره بعد د حکومت د مالکی دوله لپاره په ګډه کار وکړي.
کارو فعالیت خاتم ده.
د عامې روغتیا وزارت د معلوماتو له مخې په روسي ونیو کې افغانستان کې د کورونا وایرس د مثبتو پیښو زیاتېدو یو علت د ودونو، بندو، تالارونو کې د خلکو پراخه ګډون او د کورونا وایرس په وړاندې د احتیاطي تدابیرو نه مراتول دي. دغه وزارت وایي چې په روسي ونیو کې تر 40% پورې پر کورونا اخته شوي ناروغان په ودونو کې پر دغه ناروغي اخته شوي. په افغانستان کې روانه ونې شپږ څلوېښتمه ونې ده چې د کورونا وایرس ناروغي په دغه هیواد کې خپره شوې. په تیرو څلور میاشتو کې په افغانستان کې د کورونا او بعد د مثبتو پیښو شمېر ډېر کم شوی و، خو اوس یو ځل بیا د دغې ناروغۍ د ناروغانو شمېر مخ په زیاتې دوده. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ دفتر وچا وایي چې د تېر جون میاشت کې په افغانستان کې د کورونا وایرس وبا پیښې د اوج په حالت کې وي، خو بیا وروسته دغې وبا پیښې کمې شوې. دا اداره په وروستیو اونیو کې د کورونا مثبتو پیښو ته په کتنې وایي چې داسې ښکاري چې دوهمه څپه په دغه هیواد کې د خپرېدو په حال کې ده. په افغانستان کې د کورونا وبا د مثبتو پیښو زیاتېدو وروسته د پوهنې وزارت د لیندې تر 15 ورځې د ټولو ښوونځیو د تړلو پرېکړه کړې. دغه وزارت وینده میرمن نجیبه اریان ویچی د خونځي د ترلو پریکړه د هوا د ناسافي سړیدو لامل شوی. میرمن اریان ویچی د لومړي ټولګي څخه تر اوم ټولګي پورې به خونځي د لړم د میاشتې تر پای وتړل شي.
د هوا له سړیدو سره سم موږ پریکړه کړې چې د خونځیو د رخصتۍ په پار نوې فیصله وکړو. په دې فیصله کې د ټولو سرتیرو ولایتونو له لومړي ټولګي څخه تر شپږم ټولګي پورې به د قوس په لومړۍ نیټه رخصتۍ کې او له شپږم ټولګي څخه تر دولسم ټولګي پورې به د قوس په پنځلسم رخصتۍ کې له دوی څخه به ازموینه نه اخیستل کېږي او د نوي تعلیمي کال په پایل سره به د تیر کال ازموینه واخیستل شي. او هغه ولایتونه چې نهایت سرتیر کټګوري کې شاملېږي له هغوی له اول ټولګي څخه تر دولسم ټولګي به د قوس په لومړۍ نیټه رخصتۍ کې.
د روان دیالاسو نه نیوم لمریس کال د پیل سره سم په افغانستان کې د کورونا او باخ پر شو چې ورسره افغان حکومت د سلورنی میاشو د پاره ټول خوځي وترل. د زمری په میاش کې په دغه هیواد کې د کورونا وایرس د پیخو د کمیدو وروسته حکومت په تدریجي ډول د خوځي او پنتونو د پرانیستلو پریکړه وکړه. که سم خوځي به تر راتلونکو شاوخوا 15 ورځو وروسته وترل شي خو پنتونو کې ځکه لا هم دوام لري.
امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلو بیلو خبرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع به طرفه او موثق راپورونه خبري. د امریکا غږ د آشنا رادیو خبرونه مهیروي.
د امریکا غږ آشنا رادیو څخه راپورونه ته دوام ورکوه. د لوګر د سیمایزو پولیسو ځینې مسؤلین او یو شمیر خلک وایي چې د شپې لخوا پر امنیتي پوسټو د بریدونو په وخت کې تر برید لاندې راغلو امنیتي ځواکونو ته په خپل وخت مرستندوی ځواکونه نه رسیږي. په دې باره کې زموږ خبریال ابراهیم رحیمی له خوست څخه راپورټ راستولی.
سید بریالی د لوګر مرکز پولی عالم اړوند کولنګر سیمې د سیمایزو پولیسو قومندان دی. د هغه تر قومندې لاندې یو پوسټاتې راونی د طالبانو د برید په نتیجه کې سقوط او څلور ملګري وژل شول. هغه پر ولایتي امنیتي منصبینو او ملکی چارواکو نیوکه لري چې ګوندې د هغوی د نغړې په نتیجه کې لمات سره مخ کیږي. د زیاتوی چې د برید پر مهال مرستندوی ځواکونه نه ورسیږي.
کوم کوم ډیر بودرسي کولیګي کپی
مرستندوی ځواکونه ډیر نه وخت را ورسیدل. ټول خبره د لوګر د امنیه قومندانې ولایت مقام څخه خراب شو. دا ټول کارونه په خپل د چارواکو له لوري خرابېږي نه زموږ له لوري. موږ سیمایزو پولیسو تل خپل ایماني او وجداني دنده تر سره کړې.
پولیسو محلي بو د کولیګیش به حساب انجام رسوندان همیش.
لوګر د هیواد یو له هغو ولایتونو څخه ګڼل کیږي چې په دې ورسته یو کې پکې د افغان امنیتي ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ جګړو زور اخیستای او ډېر برخې پر امنیتي پوسټو بریدونه جوړوي. کله نا کله دا بریدونه د حکومتي او حکومت پلو امنیتي ځواکونو د تلفاتو لامل ګرځي. د لوګر اوسیدونکو اکرم د ولسوالیو او ولایت مرکز امنیتي منصبین په ناغړی تورنوي چې ګوندې په خپل وخت مرستندوی ځواکونه نور لیږي.
کشر دولت په خپل وخت باندې پوسټو ته اکمالاتو کې دا پوسټه اکمالې کې نو دومره ستونزې د قانون څخه په لورن سبب لوګر کې زیات شوې دي. نو دغه دومره باندې ته د حکومت نه زموږ دا خواهش ده چې د پوسټو ته په خپل وخت باندې رسیدګي وکړي او چې کله کومک وغواړي کومک ورسي تر څو پورې چې د لوګر کې ستونزې راکمې شي.
په ورته وخت کې د لوګر د ولایتي شورا رئیس حسیب الله ستانګزی آشنا رادیو ته وویل چې له ځایي حکومتي چارواکو سره په دې کار کوي چې وړې امنیتي پوستې مضبوطې او د بریدونو پر مهال مقاومت وکړي شي.
موږ هغه وړې پوستې چې هغه تاثیر نه لري، هغه پوستې چې هغه په داسې اراضي کې دي چې نه د دښمن مخه نیوي شي او نه هغه ځای کې موږ تلفات لرو، هڅه دا ده چې هغه په لویو بیسو موږ به تبدیله کړي دي. ځینې واړه بیسونه پوستې پاتې دي چې په هغه باندې کار روان ده، پلان لرو چې هغه لوی بیسونه کو.
په عین حال کې د لوګر امنیه قومندانۍ ویاند شاپور احمدزی امنیتي پوستو ته د کومکي ځواکونو د نه لیږلو ستونزه رد کړه. هغه آشنا رادیو ته وویل چې د ټولو بریدونو پر مهال امنیتي ځواکونو په ځانګړي ډول د پولیسو خاصو قوتونو د مرستې لپاره وردنګلې دي.
پولیسو ځانګړي کې تدل تلرو چې تنها ملي پولیس او سیمه ایز پولیس دوی سپورټ کوي. په وخت او زمان چې دوی په پوسټو باندې کله برید کیږي دوی عاجل شهري یا سیمه ته او هغه اړوند پوسټه باندې چې کوم لوړ تهدید سره مخ وي د هغه مخنیوي کوي. دشمن ته اجازه نه ورکوي چې پر پوسټه کې مشت سیمه ایز یا ملي پولیس ته کوم ځان واړوي.
د لوګر امنیه قومندانۍ ویاند شاپور احمدزی زیاتوی هغه مهال چې رزمکه لاره امنیتي ځواکونه ته د تاک زمينه نوي مساعده د حواله لري هم د خپل پوسټو او قرارګاو ملاتړ کړای دی. ابراهيم رحيمي، امریکا غږ، آشنا رادیو.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
دا د امریکا جاغ آشنا رادیو د او تاسیس موږ د خبرونه اوري. په بلخ کې د جنگ باستې تر نامه لاندې په سلګونو عام خلک او علما راټول سوي وه. دوی په افغانستان کې د پاکستان د لاسوهنې په خلاف هم ژغ اوچت کړ. ګل رحیم نیازمن په دې باره کې رپورټ لري.
په مزار شریف کې د جنگ بس د ترنامه لاندې په یولو غونډه کې چې علما او ځوانان پکې راټول شوي وو، پر وسلوالو طالبانو او دولت غږ وشو چې باید جګړه پای ته ورسوي او په قطر کې د سولې خپل منځي خبري پیل کړي. دغه خلکو یدا کوله چې پاکستان په افغانستان کې په ښکارا لاس وهنه کوي او نه غواړي چې افغانان سوله وکړي. دوی ادعا کوله چې پاکستان اوس هم له وسلوالو طالبانو ملاتړ کوي او د جګړې لپاره هڅوي. د بلخ یو تن اوسیدونکو عبد الوکیل ویل چې پاکستان د طالبانو لالارې ځان په افغانستان کې خپل هدف ته رسول غوړي او په همدې خاطر وسلوالو طالبانو ته طرحې ورکوي. د بلخ د نور اوسیدونکو د دغه غونډې پاړه داسې وایي.
په دوه کې چې کوم استازي د دولت ناستي او د طالبانو ناستي تر اوسه پورې کوم نه سلا ستراول نه نه درلودلانه پاتش بس باندې تر اوسه پورې موافقه تر رسیدلې او د صلح خبره هم پاتې دي. نو نن موږ وغوښتل چې په دغه تړاو باندې غونډه وکړو او په دواړو لور باندې غږ وکړو چې اول د آتش بس وکړي او بین الافغاني خبره تر کېني او د صلح خبره د زر تر زر ټولې کې عوام چنان په پاکستان باندې هم دا غږ وکړو چې تاسو د یو دریمګړي په شکل باندې زمنګ سره په دې کې کومک وکړي، نه چې یو طرف ته واقع شي. لکه دا غلاسو هنه هم په دې کې ډېر زیات دي چې بعضی وخت طالبان چې کومه موافقه تر رسیدي د دوی خلک پکې لاسو هنه کوي او ولتم چې کوم مشران ناشتي زیاتره دا غو تر وسه پوری کورونه او دا غو هغه ځین چې دلته د جنگ لپاره تربيت ورکول کیږي عمل تدینو بالکل هغه د لاس لاندې خلک دی او دا غو د امر لاندې خلک دي.
قومي مشران راغونشي او لپاره دی چې دوی د جنگ نستړي دي او یو ځل بیا په دولت باندې غږو کی او په نړیواله ټولنه باندې غږو کی چې جنگ بس دی. په دې وروسته کې چې د عمران خان پروندل ته په کابل ته راغلی دی، د راتک ز فکر کوم دا نه وای نه دی، د دنه مخ کې نور کوم مشران چې د دوی چې دلته راغلي دي دوی یوازې د دې لپاره چې یو ځان خودنه وکي نړیوال ته دا وکړي چې دغه د مونږ دوی سره اړیکې پالو. حال دا چې دوی راځي کوم چې د دوی خپل ګټي په راتک کې ګوري هغه وای او کوم څه چې بیا په خله باندې دوی اظهار کوي خو ویلو باندې عمل نه کوي. کله آتا دوی تړون کړی دی د هغې نه بیرته په شاشي ویدي. نو موږ وایو پاکستان ته چې نور بس دی.
بلخ کې په داسې حال کې د جنگ بس دی او پاکستان پر خلاف خلک غږ اوچتوي چې 13 ورځ د پاکستان صدر اعظم عمران خان کابل ته په رسمي سفر راغلی. د غونډې ګډونوالو ویل چې پاکستان له افغانانو سره په سوله کې رښتینی نه دی. د غونډې ګډونوالو په پای کې قطعنامه ولوسته چې پکې ویل شوی وو افغانان نور د پاکستان په غوښتنه خپل جوړ نظام نه رنګوي او د عمران خان راتک کابل ته به ګټه بلل شوی. په قطعنامه کې ویل شوی و چې که پاکستان غواړي افغانان پر اعتماد وکړي د افغانستان پر وړاندې د خپل سیاست ته تغیر ورکړي. ګل رین یزمن، امریکا غږ آشنا رادیو.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلو بیلو خبرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب یامې به طرفه او ماسک را پکنه خبري. د امریکا غږ د آشنا رادیو خبرونه مهیروي.
دا هم د دې خبرونه مرکه. افغانستان ته د پاکستان د صدر اعظم عمران خان د سفر په وخت په کندهار کې افغان سوداګرو له پاکستان څخه غوښتي چې د دوړو هیوادونو ترمنځ د سوداګرۍ شرایط آسان کړي او سوداګرۍ له سیاسته جلا وساتي. افغانستان او پاکستان په سیمه کې د سولې لپاره ګډې کمیټې هم جوړې کړې، خو پښتنه دا ده چې دا کمیټې به څنګه د دوړو هیوادونو ګټې پر مخ بیايي. شهناز نفیس په دې اړه په پېښور کې د سیاسي چارو د کارپو درویش افریدی سره خبرې کړې.
عمران خان خو معنا پاکستان دغه به خپل هڅه کوي چې خپل ګټې په کابل کې زیاتې کړي او خپل چې کمانډیوالان یې دي مطلب طالبان هغوی ته امتیازات ترلاسه کړي. زیات نه زیات هلته په کابل رژیم کې، په کابل حکومت کې، په اجرایه کې، په سیستم کې، نظام کې ورته ځای پیدا کړي. نو دغه ټول داسې کوم لوبه دوی روانه کړې ده یا روانه ده، د هغې یو کړې ده البته از ما فکر داده چې پاکستان سره بل لار نشته دی دا دا انټرنل د نن څخه کوم حالات دي هغه هم داسې دي د دې جنگ په ست باندې چې کوم فکر دی کومه بیانیه دا غیر منظمه شوې ده او پیاوړې ده مضبوطه ده بل خو د نړیوالو فشار هم دی باندې البته دا پروسس په لږ ټایم خالي موږ داسې نشو ویل چې شپه شپه به نتایج ترلاسه کړو
ډاکټر افریدی صاحب د دواړو هیوادونو مشرانو یو داسې سپیشل کمیټي جوړولو باندې اتفاق کړي چې مقصد یې د دواړو هیوادونو کم سکیورټي ایجنسیانو چې دي د غی ترمنځ معلومات شریکولو ته دوام ورکول دي او په افغانستان کې امن راوستل دي. سوال دی دا دی چې دې کمیټې نه سونه هلي باید اوساتلې شي او آیا د دواړو هیوادونو سکیورټي ایجنسیانو انټرست چې دي مفادات چې دي هغه یو دي
د پاکستان مفاد هم پدا کې دي چې دغه جګړې ته د افغانستان کې روانې جګړې ته د پای ټکی کېږي دغه لوبه دې جاری هم نشي ساتلې دلته د نن لکه ما چې درته وویلو دومره د غوسه په پښتون ولس کې بیا د پی ټی ایم په شکل کې د میرانشاه د ستاسو ولیدله دغه شان چې کوم د پی ټی ایم راوچت شوی دی هغه هم د فوج د روانو پالیسو خلاف دی نو دا هم د پاکستان په ګټه باندې ده د افغانستان خواسې هم د افغانستان خو تګي ناستې د څلوېښتو کالو نه د دې جنگ خلاف او مطلب امن غواړي سوله غواړي د افغان ولس نو کمیټي اول خبره دا ده چې نیتونه څه دي د دواړو اړخونو نو نیت خو زما ته دا ښکاري چې هم د اسلام آباد هم د کابل دغه دی چې په دې سیمه کې امن راشي د کابل خو د زړه نه دی پاکستان د ځینې مجبورو لاندې زما خیال دا دی چې دوی دا فکر کړی دی چې دغه جګړې ته موږ نور دوام نشو ورکولی نو دغه نیت یې را جوړ شو ښکاري ځکه چې طالبان میز ته راوستل د خبرو میز ته راوستل په دې کې دا اوس دا تیر یو کال یو نیم کال کې د پاکستان یو رول شته نه بغیر ممکنه نه وه چې طالب کینی د خبرو په میز باندې.
ډاکټر افریدی صاحب اخیرنۍ پوښتنه درنه دا کول غواړم چې په کندهار کې کم سوداګران چې دي افغان سوداګران اغي یو احتجاج کې عمران خان باندې زور اچولې دي چې باید پاکستان په سوداګرۍ کې په سیاست کې او په بزنس کې فرق وپیژني او د دې ته د پاکستان طرف نه دي ته چې کم مشکلات دي هغه ختمولو ته دي پام وکړي توجه دی ورته وکړي د دې باره کې تاسو څه ویل غواړئ؟
سیاست او تجارت او اقتصاد دا خو یو بل سره تړلی دي او دغه یو ټیکټیک دی یو تریک دی چې په بل هیواد باندې د فشار واچوي او خپل غوښتنې بزای کړي نو بیا په دوی باندې دغه اقتصادي بندیزونه او دغه پولي تړل او تجارت بندول نو د پاکستان وخت په وخت کړی دی کوي دا خبره د تجارانو مطلب دا یو بسره دی راولې نشو البته دا به یو وخت پورې وکړل شي د تجارانو خبره دا بيخي بزای دا چې دغه خلک دغه سیمه د ارتیا لري چې ځینې سیاسي اختلافات کدا مونږ اقتصاد ته پریږدو معیشت ته پریږدو بیا دا چې کم کلتوري تړون دی د دې پولی اخوا او دیخوا دې ته پریږدو نو دا امکان لري چې اقتصاد او کلتوري تړون د خلکو په مېز کې رابطه زر سیاسي اختلافات هم د مېز یو سي نو په ځای د دې چې د سیاست د لارې مونږ اقتصاد ته وګورو یا تجارتي اړیکو ته وګورو خبر داري چې د تجارتي اړیکو د کلتوري اړیکو د خلکو په مېز کې د رابطې د لارې مونږ سیاست ته لاړ شو.
د تاسو سو وجه ګورې پاکستان یو طرف ته چې د اغه د منی چې د غی غټ دشمن چې د اغه هند دې نه چې افغانستان خو بیا چې کلم چې هند سره اړیکې خراب شي نو اغه خپل بارډرونه چې دی واګا بارډر شو دا کلم نه بندوي افغانستان په صورت کې داسې ولي کیږي
دوی دا فکر کوي چې افغانستان لینډ لاکټ کانټری دی مطلب د دوی سمندر تلار نشته دی او کومنګ د غلارې ور باندې بندې کو نو په دوی دومره زور راشي او د بیا د پاکستان منډي ور باندې بند کو مثال خبره د کندهار انار د تن قرار سی کوټه په خبر تا نو دوی په بیا صد فشار لاندې راشي. البته از ما په خیال ما وخت خبره وکړه چې دای خان خیادی دا خبره بتاوي چې دوی دا ومني د لر او بر پښتون په مینس کې دغه تجارتي اړیکو باندې بندیز دا په پښتنو باندې د هغوی په معیشت باندې د هغوی په ژوند باندې گذار دی.
ټول د حقایقو د پیدا کولو په لټه کې
امریکا غږ په نړۍ کې د موثقو معلوماتو په برخه کې نړیوال شهرت لري.
امریکا غږ په نړۍ کې د ټولو لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
خلک د نړیوالو مسایلو په حق له جامع معلومات وړي او امریکا غږ دغه معلومات ورکوي.
د امریکا غږ آشنا رادیو
یو موثقه، معتبره او جامع منبع.
منځنۍ چپه 1290 او په 15 کارونو کې اف ام 0.5.
د امریکا جغ آشنا رادیو ډیرو قدر بنوریدونکو په ننګرهار کې یو مېرمن د اولادونو د روزنې سربیره د لاسي صنایعو په برخه کې سوداګره او هم د شجینه پولیسو په توګه دنده مختوره. نو موږ وایي سوداګری په ډیرو کم پیسو پیل کړي خو اوس یې الحمدلله یو 350 بې وزلو کندو مېرمنو ته د کار زمينه برابر کړې ده چې له دې مخکې د کورنۍ اقتصاد کمزوري و. نور حال د زبیح الله غازی په دې رپورت کې واوري.
یو خور ګورم چې زما د دروازې په خپل کې ناشته ده او خونډه ده.
جمیله شیرزاد د لاسي صنایعو سوداګر او پولیسه ده. ته وو اولادونو روزنه مور په غاړه ده. خدا دومره کارونه څنګه کوي؟
درې کټګوري کې ما سره کار کوي چې یو سلمه دوزی ده، یو قلین بافی ده او یو لبانیت. دا چې نظامی پولیسه هم ما زه ځم باندې ډیر زیات افتخار کوم. وخت دی رسمیتو په رسمیتو کې کار پس د رسمیتو نه د خپل شاګردانو سره کار کوم. خپل سنټرونو باندې ګرځم، خپل شاګردانو نه خبر اخلم چې شاگردان می څه ته ضرورت لري، څومره کار کړی دا، څومره تولید کړی، څومره خام مواد په ته ضرورت لري. نو دا زما لپاره یو د سی وسادي شوی.
میرمن شیرزاد وای د اوس ورسره د لاسي صنایعو د روزنې په مرکز کې لسلو ډیری کونډي او هغه میرمنې کار کوي چې له دې وړاندې سخت ژوند لاره. وای سوداګری او پولیسي دواړه بجاري وساتي ځکه د ډیرو کورنیو د ژوند چار ور سره تړلې ده.
تجارت د سخن راتراکي چې خپل خويند سره خپل شاګردانو سره ډیر په خوشاله باندې خپل کار مخکړه. چې ما دا کار شروع کړ، یعنی ما د سی وای چې د 800 روپیه خالدارو نه ما دا کار شروع کړ، اوس ماشاالله زه یو نیم سال کسانو شاګردانو ته رسیدګي هم کولای شم، کاروبار هم کولای شم، د یو ضرورتونه هم زما سره رفقيږي، زما مشکلاتونه د یو سره رفقيږي.
سوداګری ته د جميلې دراتګ لار له هغه سهار شروع شو چې یو ناچار میرمنې په دروازه کې ولاړه او د خیرات غوښتلو په تمه یې زارې کولې.
یو خور ګورم چې زما د دروازې په خپل کې ناشته ده او خونډه ده او جاري پریاد کوي او ما نه دا یو غوښتنه کوي چې ما بوزه د هغه سي چارواکو یا د هغه سي ادارې ته چې ما سره کومه کوي زما بچي وکي. نو ډېره زیاته وردار دي ده. ما په دې خپل جبه کې 200 روپۍ لرم، دا 500 روپۍ ما ځان ته وساتلې او دا 200 روپۍ ما دې خور ته ورکړې. ما نه دا لرم خورې دا واخله او استاد الله عمل شي واس په خین زر اعظم راشه زه تاسو سره کاری د هغه درد نه زه تجارې زکه چې ما وایې کزه چې تا کار وکم ما سره به 15 پاینده نور هم کار وکي دی به هم بچو ته مړی ډوري.
خزینه فعال بیا د جمیلی شیرزاد ژوند د نور لپاره یو نمونه یادای او وایي کله مبارزم وکینو د ډیر نور کورنوی ژوندم بدلولې شي. خزینه فعاله عاقله اسد
دا چې دغه خورمو پولیسو کې دند لري سره لدی د په سوداګری برخه کې کار کوي، سره لدی چې د هیواد لپاره خدمت کوي، د خپل کورنۍ لپاره نفقه سوداګری لاري را پیدا کوي. کوم دغه سیاره خورمو قوي هوډ لزان سره ولري.
ګڼ میرمنې وایي ک دوی ته د زده کړو زمينه برابر شي نو لکه د نورو میرمنو به لدرنو کارونو خلاصي او سم ژوند به ولري.
د امریکا جغ آشنا را د خبرونه دوام لري. ستاسو ټول څه مننه چې زموږ خبرونه اوري.